پاونسن کې د سحر لاس بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګل شوی په خبرونه کې ديني راپورونه هم خبرو په پیل کې ورزو د خبري ټولګې برخه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سیوی ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چاتر اوسه نه دی غځولی دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوي د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه سي چین له افغانستان سره د 500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دغه مرستو کې غنم بوره غوړي او د کچالو یا پټاټو د پروسس ماشینونه شامل دي د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړني نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی افغانستان او انګلستان سیشن به د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انتیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي ګازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړه هغه پرون وویل چې د ناتو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د موندلو پر اړتیا موافقه سوې ده د اروپا یو پر درېمه برخه ګاز له روسیې واردېږي متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو روسي اغنو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده او د استرالیا د ټینس آزادې سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې هغه پرون د استرالیا د ټینس آزادو سیالیو په پایلوبه کې دانیل مدویدیف ته 3-2 ماتې ورکړه ورځو د دې خبرونه د مهمو خبري راپورونو برخه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو برمتسیوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړي چې ساختماني انجینیر وو دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمته سو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي سپین مانی پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بې ګناه وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې کته ملري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسی باید مارک ژر تر ژره خوشی کړي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هر کتنې کې د مارک فریریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ کله افغانستان سره عاجل بشري مرستې ونیسي خلک به عمري او ترهګري به پیاوړي سي هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپای ټولنې د استازولۍ لمړنۍ غونډه وسوچي له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو سپی ولستانګزای او نور تفصیل
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداري ورکړې چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا EIB له طریقې په خپل بیلابیلو څنګه ویشلی څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو ولګوي لدې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي د طالبانو په بیا واکمنیدو اکثرو مرستندوی ادارو خپلې افغانستان څنګه یا وتړلې یا له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تېر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سیوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه وو دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څیړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قومندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسېد.
زه جنرال دولت وزیری یم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې له زړه تله مبارکي وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډیرو بریاوو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت یې کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په هماغه کاملا بې پرېتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پر ورسوي تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بل اخر پریکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخې ډیر اړیکې لرم، خوندم راکوي ته بیا مې په سمیږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سم دم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده زړه درته وایم سپین ژری د څلور اویایم چې هر ځای کار یغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې ازما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړو ته څه کوې وام ما ته سپین ژری یم چې یاوم چې راډیو نه یې ازادي ماته خوند راکړه. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درکوه، بیا د ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاوادی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ رادیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري، زمون خلک په خپل باندو سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادۍ رادیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ، د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپل ورکوښو عزیزانو په لټه کې د هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډې لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان شزي د اروپا د پارلمان شزینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډې کې برخه واخلي. نور تفصیل له سپی ولستانیک زینه.
د افغان خزو ورځي په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د خزو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو به د افغان خزو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د خزو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې دغو غونډو ته مشهورې افغان مېرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، هوریه مصدق، حبیبه سرابی، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابی د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه کې د دې مجلس دعوت شوم،
غونډه ته را بلل شوی زیاتره هغه مېرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي، او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې افغان مېرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول افغان مېرمنو
سره مرسته کولای شي. مېرمن سرابی ویل اروپایي ټولنه غواړي لدې لارې له افغان مېرمنو سره پیوستون وخی. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرټا میتسولا، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دی وی پخوانی رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا جولی او د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم دی غونډه کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان مېرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله، متحده عرب امارات وی دغه توغندی مخینیولی او جړکړی دی چې له یمن څخه حوثی یغیانو توغولی وو. امارات وی د بالستیک توغندی و چې دوی جړولو په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه داسې وخت سوی چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثی یغیانو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثی یغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د توغندي ټوټې پر داسې ساحل ویدلي چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې دغه